السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې، تر راتلونکي یو ساعت پورې دوی خبري مجلې درته لرو. لومړنۍ خبري مجله مو چې نیم ساعت د پښتو ده، چې زه قسیم سولملې د رامین کاکړ په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبري مجلې عمده موضوع دا ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافاتو حکومت کمزوری کړی او د نامنیو د زیاتېدو یو لامل هم همدا موضوع بولي. د روان خبرونې د سر راپور دی. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي د فساد د مخنیوي لپاره باید یوه ځانګړې ستراتیژي جوړه سي، څو شفاف راتلونکی هم تضمین کړي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د مظاهرې په ترڅ کې د سوي وروستۍ انتحاري حملې شپږ تنه طرح کوونکي نیولي دي. او پاکستاني چارواکي وایي چې وسلوالو په بلوچستان کې د اوبو د بند په یوې پروژه کې شل کارګر ووژل او درې یې ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي د فساد د مخنیوي لپاره باید یوه ځانګړې ستراتیژي جوړه سي، څو شفاف راتلونکی هم تضمین کړي. اجرایی ریاست نن په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی عبدالله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار سرمفتش جان سوپکو سره د فساد د له منځه وړلو پر سر په نننیو خبرو کې دا مسأله یاده کړې ده. په دې لیدنه کې ښاغلی سوپکو ژمنه کړې چې د فساد له منځه وړلو ته متحد دی او د قضا او پولیسو په برخو کې هم د شفافیت لپاره د سیګار اداره خپلې هڅې کوي. په اروزګان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې خیریه موسسې خپل فعالیتونه وځنډول. د دې موسسې چارواکي وایي دا پریکړه یې وروسته له هغې کړې چې د پنځو کارکوونکو مړی یې په دغه ولایت کې وموندل سول. د دې موسسې مطبوعاتي مسؤلې زبیده اکبر په ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
متاسفانه پنځم کار ما که پنځه ساعت قبل اختصاص دا وی زموږ پنځم کاران چې پنځونه مخکې په روزګان کې تختول شیو، متاسفانه وجل شوې دي. د همدې لعمله په روزګان کې زموږ ټول فعالیتونه زندیدلې دي. په نور دولس ولایتونو کې موږ خپل فعالیتونه کوو، خو د روزګان په اړه پر اتلونکو کې پریکړه کوو چې څه به وکړو.
د اروزګان والی امان الله تیموري وایي چې د دغو کسانو مړي په ترینکوټ ښار کې موندل سوي او تر دې مخکې وسلوالو تښتونکو د دوی د خوشي کولو په بدل کې د ځینو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله خیریه موسسه سیف د چلډرن له څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د مظاهرې په ترڅ کې د سوي وروستۍ انتحاري حملې شپږ تنه طرح کوونکي نیولي دي. له دغه ریاست څخه په همدې اړه په یو خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې پنځه تنه نیول سوي کسان د خوست ولایت اوسېدونکي او یو تن هم د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي دي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې دغه حمله په کورما ایجنسي کې طرح سوي وه او په نیول سوي کسانو کې انور الدین د قیام الدین زوی، د حقانی شبکې یو قومندان او وحید الله د محمد خان زوی هم د همدغه ډلې غړي وو. نیول سوي کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې انتحاري حمله د عطا الله مشهور په شاه غلام د پاکستان د پنجاب ایالت د اوسېدونکو لخوا سوې ده. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په واشیر ولسوالۍ کې نن غرمه په یوه ترافیکي پیښه کې اته کسان وژل سوي دي. د واشیر ولسوال ایوب عمر عمری ازادي راډیو ته وویل دا پیښه له یوه ټونس ډوله موټر سره د یوه بار وړونکي ټیلري موټر د ټکر له امله سوي چې وژل سوي ټول د ټونس سورلۍ دي. د ښاغلي عمری په خبره د بار وړونکي ټیلري موټر چلوونکي نیول سوي او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. او اوس یو څو بهرنی خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو په بلوچستان کې د اوبو د بند په یوې پروژې کې شل کارګر وژلي او درې یې نور ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا وسلوالو تېره شپه د تربت ښار ته څیرمه دغه حمله کړې ده. د پولیسو په وینا په وژل سوو کې شپاړس د پنجاب دي او څلور تنه هم د سند اوسېدونکي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د پیښې په اړه په کوټه ښار کې خبریالانو ته وویل
آج علل صبح 1:40 پر
دا وحشیانه پیښه نن شا او خوا پر یوه بجه او څلوېښت دقیقې د بلوچستان په تربت سیمه کې رامنځته سوه. له پنجاب او سند سره اړوند شل بېګناه کارګران تر حمله لاندې راغلل او ووژل سول. درې نور ټپیان سوي دي، دوی روغتون ته وړل سوي او ژوند یې ژغورل سوی دی. د دې پیښې مسؤلیت د بلوچ د ازادۍ جبهې یا بی ایل ایف پر خپله غاړه اخیستی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره د امریکایي هیوادو د سرمشریزې تر څنګ په پاناما کې وکتل. د دې سرمشریزې پر مهال باراک اوباما وویل، په داسې حال کې چې امریکا له کیوبا سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیستی، موږ هیله لرو چې د کیوبا د خلکو د ژوند د پرمختګ لپاره به زمینه برابره سي. دا له دې کبله نه چې زموږ امریکایانو لخوا به پر دوی تپل سوي وي، بلکې دا به د کیوبا د خلکو هوشیاري، ځیرکتیا، وړتیا او لویه هیله وي. سپینې ماڼۍ تېره ورځ وویل چې دواړو مشرانو د ډیپلوماټیکو اړیکو د ښه کېدو او د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانیستلو پر موضوعاتو وار له مخې ټلیفوني خبرې کړې وې. او د روسیې د دفاع وزارت وایي د دې هیواد یوې جنګي الوتکې د امریکا د یوې کشفي الوتکې مخه نیولې ده. د وزارت په وینا د روسیې سرحد ته نږدې د بالتیک سمندر پر سر روسي الوتکې امریکایي الوتکه اړستله چې خپل مسیر بدل کړي. د دفاع وزارت وایند ایګور کوناشیکوف ویلي، امریکایي الوتکه د اپریل په 1 د روسیې سرحد ته نږدې وه چې له هغه مخکې د روسي الوتکې لخوا یې مخه ونیول سوه. کوناشیکوف وویل، جنګي الوتکه د امریکایي الوتکې پر شاوخوا څو ځلې راوڅرخېده او اخیر یې هغه اړیسته چې بیرته مخ وګرځوي.
ازادي راډیو د افغانستان په ټولو سترو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای سي، او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ څپه 2290 څپه هم د اوریدو وړ ده. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو کولای سي د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ له لارې په ژوندۍ بڼه واوري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي د ملي وحدت حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې د دوی ترمنځ اختلافاتو حکومت کمزوری کړی، او په وینا یې دا کار نامې زیاتولی سي.
عمل کرد ناشایست اختلافات سیاسی هر دو تا تیم زمینه حضور طالبان را و گسترش داعش در افغانستان به وجود میاره.
وروسته له دې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف 15 کارکوونکي په روزګان کې وژل سول، دغه ادارې په یاد ولایت کې خپل فعالیتونه درولې دي.
بل فعلا تمام فعالیت های ما داخل د ولایت روزګان د حالت تعریف قرار داره. تاسو ما تصمیم میگیرم چې دوباره شرایط بهتر است، بس د ای باره فکر میکنیم.
په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا هم لرو چې د هلمند امنیتي مسولینو د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د امنیتي ستونزو له کبله د کجکي د برېښنا د فابریکې د بیارغونې پروژه نسي عملي کولی. دا هم لرو چې د سمنګان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د قانون غیر قانوني استخراج زیات سوی دی. که را سره پاتې سي تر شپږنیم بجو پورې نور مسایل هم خبرېدو ته چمتو دي. درځو د خبرونې لمړی راپور ته. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ د قدرت پر سر اختلافونو حکومت کمزوری کړی، او که دوام وکړي د خلکو ژوند به له دې هم ستونزمن سي. اداري پلاوی ویل پر نامنیو او د حکومت پر وضعیت د کمیسیونونو رئیسان بحث وکړي څو د دې بحثونو نتیجه حکومت ته وړاندې سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ولسی جرګې غړو وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د نامنیو د پراخېدو یوازینی علت د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د قدرت پر سر راپورته شوي اختلافونه دي. دوی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو چې شاوخوا شپږ میاشتې تیریږي، جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ونه توانېدل چې کابینه جوړه کړي او یا ولایتونو ته والیان وټاکي. د جرګې غړي حسین ناصری وویل،
پیام ما با رئیس جمهور محترم افغانستان دکتر صاحب عبدالله رئیس محترم اجرائیه.
زما پیام محترم جمهور رئیس او محترم اجرائیه رئیس ته داده چی په ولایتونو کې خلق په وینو کلمبیږي. د دواړو ټیمونو ترمنځ سیاسي اختلاف د دې سبب شوی چی طالبانو او داعش ته زمينه برابر شي.
همدارنګه د جرګې غړي رنگینې کارګر وویل چې د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران اشرف غنی او عبدالله عبدالله د خلکو سره کړې ژمنې عملي کړې.
به جناب رئیس جمهور و رئیس اجرائیه صدا بزنیم که مردم عزیز ما به شما رأی دادند، به این مقام شما را رساندند.
پر جناب جمهور رئیس او اجرائیه رئیس رخ کوو چې زموږ ګرانو هیوادوالو تاسو ته رأی درکړه او تاسو یې د مقام ته ورسولاست. تاسو نن په مقرریو او خپلمنځیو اختلافاتو بوخت یاست او ملت مو هیر کړی دی. خلک ډوډۍ نه لري، په ولایتونو کې جنگ روان دی. تاسو له شویو ژمنو څخه څومره عملي کړی دی؟ بس دی، نور خلک مې امتحانوي.
ولسی جرګه په داسې حال کې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافاتو اندېښمنه کړې چې په دې وروستۍ کې اجرایي ریاست د دفاع وزارت د کاندید وزیر او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرې له ټاکل کېدو سره مخالفت وکړ. په دې هکله د اجرایي ریاست مسؤلینو ویلي چې د دې دواړو کسانو په ټاکل کېدو کې د سیاسي موافقتنامې اصول نه دي مراعت شوي. په دې اړه د جرګې د غړو له بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل پر نامنیو او د حکومت پر وضعیت دی د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې بحث وشي سو د دې بحثونو نتیجه حکومت ته وړاندې شي.
ما جدی که در کمیته رؤسا ایرا شامل اجندا بسازیم.
موږ به دا موضوع د رئیسانو په کمیټه کې په اجنډا کې شامل کړو او کوم چلند چې حکومت یې د امنیت پر وړاندې لري پراخ بحث به پرې وشي او د تصمیم په صورت کې به اداري پلاوی له حکومت سره خبرې وکړي.
خلک وایي د ملي یووالي د حکومت مشرانو اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې دا حکومت د دوی د بشپړې موافقې په اساس جوړ شوی او هره پریکړه چې کیږي د خلکو او هیواد ګټه به پکې په پام کې نیسي. خو اوس لیدل کیږي چې د دوی ترمنځ په راپورته شوو اختلافونو کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ تبصیرې کوي او دوام یې د خلکو او هیواد په ګټه نه بولي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په راپور کې مواردل چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د قدرت پر سر اختلافونو حکومت کمزوری کړی او د دوی په وینا که دا حالت دوام وکړي نو د خلکو ژوند به له دې هم ستونزمن سي. په همدې حال کې د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې وروستۍ نامنوی هم ولسی جرګه سخت اندېښمنه کړې ده. د دغې جرګې ډېر غړي وایي چې وروستۍ پیښې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. دوی وایي چې حکومت باید خپلمنځي اختلافات یوې خواته او د امنیت موضوع ته د خپل کاري پلان په سر کې ځای ورکړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي هم وایي چې په هیواد کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره په یو نوي امنیتي پروګرام کار پیل کړی دی. جزئیات د اجمل تورمن په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د واک د ویش پر سر جنجالونه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو دنده ګرځېدلې او په هیواد کې د امنیت د ټینګښت موضوع ته لازمه پاملرنه نه کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې ناامنۍ په هیواد کې په داسې حال کې دوام لري چې د ملي دفاع وزارت لا هم د سرپرست لخوا اداره کیږي. نوموړي وویل دا حالت په خپله ښیي چې هیواد په بد وضعیت کې دی.
در حالتی که وزیر دفاع
دی وایي له بده مرغه د دفاع وزارت لپاره نومان چې ډېر مهم او د افغانستان د ثبات او د امنیت په وړاندې مسؤلیت لري په دغو کاندیدانو کې نشته، چې دا په خپله د ملي وحدت په حکومت کې د افغانستان د بد وضعیت ښکارندویي کوي.
از وضعیت بد افغانستان در چارچوب حکومت ما است.
ولسی جرګه په داسې حال کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښمنه ده چې په څو وروستیو ورځو کې د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو لکه کابل، جلال آباد، مزار شریف، فاریاب او غزنی کې انتحاري حملې او چاودنې وشوې. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې په دغو حملو کې 13 تنه وژل شوي او 18 تنه ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې شمېر غړي او عام خلک انتقاد کوي چې د حکومت مشران په خپل منځي اختلافونو کې ګیر دي او د هیواد د امنیت برخې ته لازمه پاملرنه نه لري. په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی نجیب الله فائق په څو لویو ښارونو کې وروستیو حملو ته په اشاره سره وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران تر ډیره د واک په ویش بوخت دي.
تمام وظایف د ډاکټر محترم شته تقسیم
کړي. دوی وایي د دوو ډاکټر صاحبانو ټوله دنده د واک ویشل دي، نه د امنیت تامینول. تاسو وکیل صاحبانو ته وړاندیز کوم چې د ملي دفاع د وزیر معرفي کول جدي ونیسي او له بل پلوه امنیتي بحث په اجنډا کې شامل کړئ چې موږ په داسې حالاتو کې څه کولای شو. موږ په داسې حالاتو کې چې د دفاع وزیر نه لرو او د کورنیو چارو وزیر مو هم هغه شان تکړه شوی نه دی او صلاحیتونه پار کې د یو دوه کسانو سره دي. خو په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د داشان حملو د مخنیوي لپاره په یو نوی امنیتی پروګرام کار کوي. د کورنۍ چار وزارت د وایم راسیال نجیب الله دانش دی وی د دغه حمله او د دښمن د پسرلنۍ حمله د مخنیوي په هدف موږ په یو نوی امنیتی پروګرام کار کړی چې ان شاء الله په پلي کېدل سره به د دغه حمله مخه ونیول شي. په هیواد کې د امنیتی موضوع او د نامنیو پراخیدل د افغان سیاستوالو او عامو خلکو ترمنځ یو توده موضوع ګرځېدلې او خلک د حکومت له مشرتابه غواړي چې د واک د ویش پر سر جنجالونه وي خواته او د هیواد د امنیت موضوع ته جدي پام واړوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
بیا هم د افغانستان څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره دي د کونړ په څو ولسوالۍ کې میشتو سرتیرو ته اکمالات وکړي. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي وایي چې د کونړ په مروري دانګام ناړې او سرکڼو ولسوالۍ کې د امنیتي پوستو سرحدي پولیس له سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له څلورویشت ورځو راپه دې خوا امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره شوي دي. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي غلام سخي مشواڼي وویل چې دا امنیتي ځواکونه د سرکانو ولسوالۍ په ناواپاس سیمه او د غرس په دانګام مرورې او ناړې ولسوالۍ کې د مخالفینو لخوا راګیر شوي دي. مشواڼي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د سیمو ته اکمالات وکړي.
ام یوازې دا نه، ام د غاخب سر د منورې ولسوالۍ د غاخب سر هغې ماسیره دي د اوسه پورې اکمالات نه دي کړي. د بنشیا د کنډو هغې ته مې اکمالات اوسه پورې شوي نه دي. او د غاخې دا کسان درې میاشتې کېږي چې تبادله هم د دې نه ده شوې، درې میاشتې کېږي. بل تشکیل چې د دې څه دی د هغې دو برابر هلته نشته، دریم برابر یې دلته موجود دی. او د ناړۍ ولسوالۍ د کیهان پوسته چې دا هغې هم د ماسیرې په حالات کې ده.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکول شول چې د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د نواپاس سرحدي پولیس له یوې میاشتې راپه دې خوا د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. یو شمېر پولیسو چې له دغو پوستو څخه یې له خبریالانو سره تماس نیولی ویلي په دغه امنیتي پوسته کې یو کس ټپي پولیس هم شته چې حکومت د انتقال او درملنې لپاره اقدام نه دی کړی. خو له بل لوري په ختیځ کې د لومړی سرحدي لوا درستیزوال محمد ایوب حسین خیل بیا ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې دوی د سرکانو ولسوالۍ د نواپاس امنیتي پوستې ته اکمالات کړي او د دغه پوستې ټپي سرتیری یې هم انتقال کړی دی.
تیر ورځو کې مشکلات وو، پرون نابل ورځ دغه مشکل څه ناسه موږ حل کړی دي. زخمي انتقال شو، ایاشه ورته ورسوله، مهمات هم ورته رسولی دي. جدي مشکل خود نشته، نور داسې جدي مشکل دي. بیا هم موږ هڅه کوو چې موږ دغه د مخالفینو بریدونه چې کوم ځای نه کېږي دغه نقطې تصفیه او تلاشي کړو او دوی دغه ساحې نه وباسو.
د کونړ د سرحدي پولیسو د پوسټو د محاصره او د لارو د بندیدو راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې په خواتر دې هم د غولات په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني وسلوالو په حمله کې پلسګونو ملکی کسانو ته تلفات واوختل او د هغوی کورونه وسوځول شول. کارپوهان وایي چې حکومت باید په سرحدي پوسټو کې خپل تشکیلات منظم کړي او سربېره پر دې په دغه سیمو کې میشت امنیتي ځواکونه ته د مهماتو او خوراکي موادو ستره دومره زیرمې جوړې کړي چې د ضرورت په صورت کې د غزواکونه تر دو میاشتو د زیات مودې اکمالات ولري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغښنه رادیو خبرتیا مو لازدی رادیو واردل چې د ماشام پر وو بجو خپل خبرونه په همدې څپو پیلوي. خو مخکې لاغه سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ خیریه مؤسسې په روزګان ولایت کې خپل ټول فعالیتونه ځندول دي. دغه مؤسسې مسولینو نن ازادي رادیو ته ویل چې دا اقدام وروسته لاغه وکړ چې په دغه ولایت کې د 50 کارکونکو مړی وموندل سول. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم د دغه پیښې په اړه خفګان څرګندوي او زیاتوي چې دوی هڅه کوي څو د خیریه مؤسسو د کارکونکو امنیت خوندي کړي. نورحال مرزی احمد زیرا کوي.
سیف د چلترن یادې ماشومانو د ملاتړ خیریه مؤسسه وایي تر څو چې په اروزګان کې د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب ډاډ ترلاسه نه کړي خپل فعالیتونه به بیرته پیل نه کړي. د دغې مؤسسې د نشراتو مسؤل زبیدی اکبر ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو 15 وژل شوو کارکوونکو د وژلو په اړه اندېښنه لري، خو دغې پیښې په نورو ولایتونو کې د دوی پر فعالیتونو اغېز نه دی کړی. میرمن اکبر وایي له بده مرغه پرون موږ خبر شو چې زموږ 15 کارکوونکي چې 15 اونۍ مخکې برمته شوي وو وژل شوي دي. متاسفانه موږ سخت خواشین یو او کورنۍ سره خواخوږي شریکوو او ورته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. اوس مهال زموږ ټول فعالیتونه په اروزګان ولایت کې ځنډول شوي او په ټولیز ډول موږ په 12 ولایتونو کې د افغانستان فعالیت لرو او تر هغه چې په اروزګان ولایت کې د خپلو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب په اړه پوره ډاډ ترلاسه نه کړو خپل فعالیت هلته نه پیلو. له ماشومانو څخه د ملاتړ مؤسسې د 15 کارکوونکو جسدونه د جمعې په ورځ د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې وموندل شول. دغه 15 تنه چې د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ خیریه مؤسسې لپاره کار کوو شاوخوا 30 ورځې وړاندې تختول شوي وو. په وژل شوو کارکوونکو کې 4 د اروزګان او 1 د ننګرهار ولایت وو. دغه راز د اروزګان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې تښتونکو د دغه کارکوونکو کورنۍ ته ویلي وو چې د دوی په بدل کې باید ځینې بندي وسلوال له زندانه خوشي شي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو د کارکوونکو د امنیت د ساتلو لپاره هڅې کړې دي. د دغه وزارت د ویاند مرسیان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې دغه مؤسسې باید خپل فعالیتونه له دوی سره په همغږۍ سرته ورسوي.
موږ له خیریه مؤسسو غوښتنه لرو چې خپل کارونه زموږ د امنیتي سرتیرو په همغږۍ سره مخته یوسي، او هر کله چې چیرې سفر کوي موږ باید خبر کړي سو موږ امنیت یې خوندي کړو. زموږ هڅې تل دا دي چې خیریه مؤسسو ته د کار کولو سهولتونه او زمینه برابره کړو.
د چارو کارپوهان او عام خلک د مرستو رسولو مؤسسو د فعالیت پر ارزښت ټینګار کوي او وایي چې د دغو مؤسسو د فعالیتونو محدودول د عامو افغانانو پر ژوند منفي اغېز کوي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
سمنګان کې د قانونو د غیر قانوني استخراج زیاتوالی د ولایت دولتي چارواکي اندیشمن کړی دی. د سمنګان ولایت د سرپرست والی ویاند او د درې سوف ولسوال احمد علي حسني وایي چې د ولایت کې د قانونو غیر قانوني استخراج ورستر بلې مخبز زیاتې دوی. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور راکوي.
په سمنګان ولایت کې د قانون د غیر قانوني استخراج زیاتوالی د ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړی دي. د سمنګان ولایت چارواکي ادعا لري چې د ولایت کې د ډبلو سکرو د 2 قانون له 500 سوفونو څخه شاوخوا 300 سوفونه په غیر قانوني ډول استخراج کیږي. د سمنګان ولایت د سرپرست ویان صدیق عزیزی وایي چې همدا هوس وخت د درې سوف په شباشک او دهنې تور قانونو کې د ډبلو سکاره د سیمه ییزو وسلوالو لخوا په غیر قانوني ډول استخراج کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره توان نه لري. ښاغلی عزیزی وایي چې دولت د مسلې د مخنیوي لپاره اقدامات په کاراتو تر سره کړي، خو دا قانون لا هم د سیمه ییزو زورواکو لخوا په پټه استخراج او بیا قاچاق کی. هغه وایي تر څو چې مرکزی دولت د قانونو د غیر قانوني د استخراج د مخنیوي لپاره د پولیسو یو خاصه قطعه رامنځته نکړي، د ملي پولیسو لخوا یې مخنیوي ستونزمن او وخت نیون کیدی. عزیزی زیاته کړه چې دوی د مسله د مرکزی دولت او د قانونو له وزارت سره هم شریکه کړي، خو تر دمه ورته مثبت جواب نه دی ویل شوی. هغه یې پاړه داسې وایي د مخنیوي لپاره د پولیسو خاص قطعه رامنځته کېدو ته ضرورت دی. دلته 500 سوفه موجوده چې 300 سوفونه په غیر قانوني ډول استخراج کیږي، او کوم بیلونه چې دوی ته د لیک تعالی په برخه کې ورکول کیږي لاغه څخه دوه یا هم درې شو کار. د معلوماتو پر بنسټ چې د سمنګان ولایت په در یوسف ولسوالۍ کې چې څه باندې 2000 تنه کسان د قانونو په غیر قانوني استخراج مصروف دي چې ډېری برخه یې ماشومان برابروي او د دولت لخوا یو تن استخراج شوي د ډبرو سکاره 2000 افغانۍ پلورل کېږي. تېر کال د سمنګان د ډبرو سکارو په معدن کې هغه مهال دوی مرګونې پېښې رامنځته شوې چې زورواکو غوښتل په غیر قانوني ډول قانون استخراج کړي چې د یادو پېښو په ترڅ کې شاوخوا 13 تنه ووژل شول او لسګونه تنه نور ژوبل شول. د در یوسف ولسوالۍ احمد علي حسنی هم وایي چې دولت د قانون د غیر قانوني استخراج په اړه اقدامات ترسره کړي خو ګټور او موثر نه ول. هغه وایي چې دوی هڅه کړې تر څو د غیر قانوني استخراج مخنیوي وکړي خو خلک د مجبوریت له مخې د ډبرو د سکارو په غیر قانوني استخراج لاس پورې کوي. خلک مجبور دي چې دا کار ترسره کړي. کار نشته، دوی وزګار دي، پیسې نه لري، غریب کسان دي او د مجبوریت له مخې دا کار ترسره کوي. دوی مجبور دي. د سمنګان ولایت د شباشک او د هنې تو د ډبرو سکارو دولو یو قانون نسخه لدې سره چې په غیر قانوني ډول هم ترې استخراج ترسره کیږي خو په تیر کال کې 2 میلیارد افغانۍ د دولت خزانه ته ور اضافه شوې دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
له بلخ څخه هلمند ته ځو. د هلمند امنیتي مسولینو د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د امنیتي ستونزو له امله د کجکي د برښنا د فابریکې د بیا رغونې پروژه نسي عملي کولی. دغې ادارې ویلي که په کجکي کې دوی ته له امنیتي پلوه پوره ډاډ ورنکړل سي، شاید هغه بودیجه بیرته رد سي چې د دې ادارې لخوا د کجکي د برښنا بند د بیا جوړونې لپاره ځانګړې سوې ده. الیاس دای د دې موضوع راپور راکوي.
دغه پروژه ته شاوخوا 15 کاله وړاندې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا 130 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو. د هلمند امنیت قمندان وایي چې د ذوالفقار د عملیاتو په لړ کې دوه کنټینري برېښنایي سامانونه کجکي ته رسول شوي او دا مهال نه یوازې هلته نور امنیتي ځواکونه د پرزې شوي بلکې ځینې درنې وسلې چې وړاندې نه وي موجودې اوس له امنیتي ځواکونو سره شته او دا مهال هېڅ امنیتي ننګونه د کجکي د برېښنا د بند په شاوخوا کې شتون نه لري.
د دوی اندېښنې مخکې د دې عملیاتو نه دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سامانونه چې دې بند لپاره یعنی د توبینونو لپاره مده سوي وو هغه ډېر وخت وځند د انتقال نه سو په کابل کې وو یا بعض کوزیه بسن په هرات کې وي په قندهار کې وي. هغه د دې عملیات په جریان کې په مکمله توګه مونږ انتقال کړل کجکي ته او هلته مو جای کړل. هلته د کجکي له کارګرانو سره لیدنې کتنې وسولې او دوی اوس یې موږ دغه ضرورتونه ورسې راوستل په عمل کار شروع کوو.
کومندان ول شرکتونه او مرستندوی ادارې کولی سي بل کوم اندېښنې د کچکي د برښنا د فابریکې اړوند پروژې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا ځینې وکیلان وایي چې د دې پروژې چارې په تیرو ډېر لسو کلونو کې پر مخ نه دي بيول سي او اساسي لامل یې د کچکي ته د لوی لارې پر اوږدو امنیتي ستونزې دي.
کله حالات ته موږ وګورو رښتیا هم د مشکل نه کوو چې د کچکي د بند د پروژې لپاره دي زموږ د هلمند الورپول مقامات دا وان نت وساتي حواقه دي خپل پروژه په سړي ډول باندې سره ورسي او د کار په شروع کې لکه چې کله باندې پروژه باندې
امنیتي تهدید څخه خارجي انجنيرانو یا دنیاوالو ونسو کولای چې دغه مساګه پر دې دغه باندې ولګوي پر دې دینمو باندې هغه پیسې کانسل سولې.
د دې په وینا چې مرکزی دولت تر هر څه وړاندې د دې ولایت په شمالي سیمو کې باید امنیتي برخې ته ډېره پاملرنه وکړي تر څو
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکي د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکي یاست 9890 ډایل کړئ د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشرۍ څخه د شکرې بارکزی لري کول یو تیروتنه او شخصیت وژنه بولي. نجاسپی په دې اړه جزئیات راکوي.
د ملي وحدت حکومت ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو له وجې د انتخاباتي اصلاحاتو له کمیسیون څخه د شکرې بارکزی د لری کېدو پریکړه د ولسی جرګې له جدي خبرګون سره مخ شوه. د ولسی جرګې اداري پلاوی په دې اړه خوشحالي څرګندوي او وایي چې دا یو تیروتنه او شخصیت وژنه ده. د دې جرګې دویم سیال نذیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول اختلافات به د دې سبب شي چې راتلونکي انتخابات هم لستونزو سره مخامخ شي.
د دې رقم د مشرانو ترمنځ دا رقم بې اتفاقي ده، نه انتخابات کېدلی شي او نه به دا خبرې نه د افغانانو په خیر دي او نه د دوی په خیر دي. چې کله یې فیصله پرې وکړه واقعا شکریه بارکزی دي، مونږ په خویندو کې به استعداده کور ده، همیشه د خپل پاکوالی حفظ کړی ده، قانون پوهه ده، مونږ ښه کار نه ګڼو. په آینده کې تقاضا لرئ صاحب جمهور رئیس صاحب اجرایه نه دا ده چې دلته باید انسان کوشي ونه سي، هر څوک خپل حیثیت او عزت لري. نو مو خود دوی په بلنه باندې ورغلی او شکریه خور خو خپل ځان نو کاندید کړی دی پوسټه. کارونه پاینده کې به تکرار نشي، موږ ټول به خپه یو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته له سفر مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون غړي معرفي کړل. ولسمشر بیا د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی د دې کمیسون د مشر په توګه وټاکل چې دا کار د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شو.
اولاد سره د رواني خبري مجله وختم پايته ورسيده، بل خبري مجله مدري ده چې جاوید حسن زاده اوراندي کوي او همدا شي په استوديو کې دی. مهرباني،
بسیار تشکر. سلام صاحب، مونده نه بشین او شنونده های